سلام ستړي مشهید مخام او بچیدی موږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوندونو پروګرام ته څنګه شوې ده چې په سوشي پوکي به پیل شي خو تر هغه وړاندې په دې ساعت خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو فارمټ په شپږمه مشورتي ناسته کې له روسیې وغوښتل چې د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه لرې کړي. هغه په خپلو خبرو کې هیله مندي وښودله چې روسیه لکه د قزاقستان او قرغیزستان په څیر چې د طالبانو نوم یې د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه لرې کړی په نږدې راتلونکي کې ورته موثر اقدام وکړي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا په دې ناسته کې په خپلو خبرو کې له دې نوملړ څخه د طالبانو د نوم د ویستلو په اړه څه ونه ویل. لاوروف په خپلو خبرو کې له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او له جګړې وروسته د افغانستان د بیا رغونې چارې بیرته پیل کړي. هغه همدارنګه پر افغانستان د لویدیځ د بندیزونو د لرې کېدو او د دې هیواد د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. د مسکو فارمټ په شپږمه مشورتي غونډه کې د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان، ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان او د طالبانو د حکومت یو پلاوی جوړ کړی و. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه ای پر اسرائیلو د ایران د توغندۍ او د برید دفاع وکړه او هغه یو مشروع برید وباله. هغه نن په تهران کې د جمعې د لمانځه د یوې نادرې خطبې په ترڅ کې پر اسرائیلو د ایران د سه شنبې د ورځې توغندیز پراخ بریدونو ته په اشاره وویل چې د وسلوالو ځواکونو عملیات یې په بشپړه توګه قانوني او مشروع و او زیاته کړه چې که اړتیا وي په راتلونکي کې به بیا هم پر اسرائیلو برید وکړي. خامنه ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیل لخوا د هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخې سیمه ییزې شخړې ویرې په زیاتېدو دي. دا په نږدې 50 کلونو کې لومړی ځل دی چې خامنه ای عامه خود باور کوي. په بوسنیا او هزارګوینا کې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. چارواکو نن جمعه وویل چې دغه سیلابونه تېره شپه په دې هېواد په مرکزي او جنوبي برخو کې د شدیدو بارانونو په نتیجه کې راوتلي. د نترو کانتینا د سیمه ییزې ادارې ویاند وویل چې پر 14 کسانو سربېره چې مړینه یې تایید شوې ډېر نور کسان هم تري تم دي او لږ شمېر نور کسان هم ټپیان شوي دي. د بوسنیا د ریل ګاډي د خدمتونو ادارې هم ویلي دي چې د دغه اورښتونو له کبله دوی د ریل ګاډي خدمتونه ځنډولې دي. او د ښځو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن په لوبې په پام کې دي چې ترسره شي چې یو به د هند او نیوزیلند ترمنځ وي او دویمه لوبه د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ. د نړیوال جام پرون په متحده عرب اماراتو کې پیل شو چې لومړۍ لوبه د بنګلاديش او سکاټلند ترمنځ وه چې بنګلاديش سکاټلند ته ماتې ورکړه او پاکستان وتوانېده چې سریلانکا ماته کړي. همدارنګه ټاکل شوې ده چې د ښځو د کرکټ د نړیوال جام پایلوبه د اکتوبر په 14 په لوبې کې ترسره شي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو لرلی وي، نن څه کم یو ساعت پر دې خبرې کوو چې کوچني کاروبارونه خلک څنګه پیلوالی سي او آیا کوچني کاروبارونو ته باید په کم سترګه وکتل سي. په افغانستان کې که څه هم په میلیونونو کسان دا مهال له لوږې، بېوزلۍ او وزګارتیا کړیږي، خو ځینې ځوانان توانېدلي په خپل مهارت سره د خپل توان په چوکاټ کې کوچني کاروبارونه یا بزنسونه پیل کړي. دوی توانېدلي چې دغه کوچني کاروبارونه د تجارتي فعالیتونو په یوه ساحه بدل کړي او خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، آن نورو ته هم د کار روزګار زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د نورې نړۍ په څیر د کوچنیو کاروبارونو د پیل لپاره بانکونه او نور خصوصي شرکتونه ځانګړی پروګرام نه لري، خو د پورونو ورکولو ځینې پروګرامونه سته چې لا هم خلک ورسره عادت نه دي. اوس هم ځینې کسان په دې باور دي چې د یو بزنس د پیل لپاره د ډیرو پیسو لرل مهم دي. خو راځئ نن د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې دا وڅېړو چې آیا د یو کاروبار د پیل لپاره یوازې پیسې مهمې دي. وبګورو چې په دې برخه کې لا هم پراته چیلنجونه کوم دي او نور کوم فرصتونه سته چې خلک یې په استفادې سره خپل کاروبار ته وده ورکولی سي. په افغانستان کې له موجوده چیلنجونو سره سره ځینې ځوانان توانېدلي خپل کاروبار ته په آنلاین بڼه مارکیټ پیدا کړي او مشتریان جلب کړي. په کاروبار کې یو مهم ټکی د خطرونو او ریسکونو منل ګڼل کیږي، او بل دا چې د خپل بزنس د بریا د یقیني کولو لپاره باید د کاروبارونو یا بزنسونو خاوندان پراخه حوصله ولري. په څو شیبو کې د ژوند رنګونو پروګرام میلمانه در پیژنو او خپل بحث ورسره پیلوو. اوریدونکي هم که کومه پوښتنه یا نظر لري کولی سي زنګ را ووهي د پروګرام له میلمنو خپلې پوښتنې وکړي او یا هم خپل نظر را سره شریک کړي. د سټوډیو د ټیلیفون شمیرې مو دي 00 420 21 24 501. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 501. بله شمیره مو ده 00 420 21 24 501. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 501. د واتساپ شمیره مو هم فعاله ده 00 420 21 24 501. د واتساپ شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 501. د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو اوري.
azadiradio.com.
بیا هم دې پروګرام ته شراغلاس. د ژوند رنګونو پروګرام ملمنې دي حکمت الله صلیحی چې په افغانستان کې رستورانت او ځینې نور کاروبارونه لري، بلال مثال چې افغانستان کې سینګارتو کې پلوري، محمد عارف لودین چې په کاناډا کې د رستوران خوند دی، او د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال. په څو شیبو کې له میلمنو سره خبرې کوو. بلال مثال را سره دی. مثال صاحب، نن سبا په افغانستان کې د کوچني کاروبار پیلول یا شروع کول کوم چیلنجونه او کومې ستونزې لري؟
ډېره مننه صالح صاحب، سلامونه تا اورېدونکو ته. رښتیا هم د یو کوچني کاروبار یا هم د یو لوی کاروبار پیلول ځینې چیلنجونه لري. هغه دا چې ځینې ځوانان دا فکر کوي که زه کار شروع کوم مثلا دا کار پرمختګ ونه کړي، هغه کمې پیسې چې ما پر دغه کار مصرف کړي دي هغه به د لاسه ورکړم. نه، دغس چیلنجونه یا د بازار نه چلیدل یا ځینې نورې ستونزې، رښتیا هم دغس ځینې ستونزې شته.
د بازار د نه چلیدو مسلې ته اشاره وکړه، دا ستونزه لکه پیدا شوې ده؟
دغس کڅو موس موږ وګورو نړیوال بازارونه هم په شاتک روان دي، نه یعنی تر ډیره پورې چې زما معلومات شته په نړیواله سطح دغه ستونزه شته. نږدې دغه یو کال دوه کاله د دغسې وخته څخه دغه ستونزه شته چې عموما بازارونه شاتګ روان دي. نو نه پوهېږم چې لامل بیا څه یې، او اقتصاد پوهنځي استاد تاسو یاد کړي بیا به هغه هم اشاره ورته وکړي.
ډېره مننه. تاسو د اقتصاد پوهنځي د استاد محمد بشیر دودیال یادونه وکړه. دودیال صاحب، تاسو هم د ژوند رنګونو پروګرام ته شرغلست. آیا کوچنی بزنس یا کوچنی کاروبار کوچنی دی که فکر کوي د لویو فرصتونو یو پایلې وبولو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بالکل دا صحیح خبره ده. په اقتصاد کې کوچني کاروبارونه او تشبثات چې معمولاً خصوصي سکتور په باندې بوخت وي او وړې پانګې ته کوچنیو سرمایه ګذارو ته ضرورت لري، دا په اقتصاد کې ډېر مهم دي. او خصوصا داسې هیوادونه لکه د افغانستان په شان دغه پرمختیایي هیوادونه چې دوی لا تر اوسه هم لوی پانګې نه لري، لوی صنایع او پیچلې پرمختیایي ټکنالوژي دوی په اختیار کې نه لري، دوی ته همدغه یو امکان شته ده چې هغه وړه کاروبارونه دي. او له نیکه مرغه افغانستان دغه کوچنیو کاروبارونو لاسي صنعت کدي ولی تشبثات په دې کې پخوا ډېرې ښه تجربه یې لرله، او اوس هم ورته امکانات شته ده چې دا پکې وده وکړي. دا څه شی دي دا چې موږ وایو؟ دا بعضې هغه کارونه دي چې ظاهرا شاید ورته توجه ونه کی څوک، اما ډیر زیات رول لري د خلکو په ژوند کې، لکه کولالي، د کاشي جوړول، ګنډل، د لاسي وړی صنایع، کلیوالي تشبثات لکه د مچوی روزل، وریښم، ماهی او چرګانو، دا مستدرفه صنایع، پوزي جوړول، لمسی جوړول، پوستین جوړول، دغسې د لاسي صنایعو چې دا میویلې د دې تر څنګ دغه د کرنې برخه کې د زعفرانو تولید، باغداري خصوصا متراکمه باغداري، دا بعضې طبي بوټو نه هغه څه پروسس کول چې بازار لري، د سنتي بوټو نه لکه پخوا به چې زموږ خلکو دا د کنجرې او شرشم او دا بعضې غوړي لرونکي بوټي به یې ډېر ښه به یې پروسس کول او بازار به یې درلود، اوس هم لري بازار. نو دا هغه کارونه دي، اما دا خصوصي سکتور او دا تشبثات دا واړه کاروبارونه رهنمایي او حمایت ضرورت لري. په دې کې چې د حکومت دخوا لازمه لارښوونه او حمایه ونیشي او د دې دپاره څه نا څه حرفوي کورسونه، حرفوي مکتبونه پکې موجود نه وي شي، او د کار رهنما یا استاد کار چې ورته وایي دا بعضې صنعتونه واړه دا ورته موجود ونه وشي، په هیڅ صورت سره دا انکشاف نه شي کولی. مونږ د دې دپاره هغه لازم چاپېریال نه لرو. لازم چاپېریال دا هم ده چې حکومت د دې ملاتړ وکړي، او تر دې نه مهمه دا د خامو موادو په برابرولو کې ورته زمینه برابره کړي، او د دې تر څنګ بانک ډېر مهم ده. متاسفانه بانکي انتقالات ډېر محدود شوي دي او خلکو په بانک باندې خپل اعتبار د لاسه ورکړی ده. دغه کوچني قرضې ګروپونه دا په افغانستان کې بیخي معموله نه دي، اما که موږ یو شمېر هېوادونه وګورو، دغه سنګاپور او دغه جنوبي کوریا چې اوس یو سنتي هېواد ده، دوی د همدغه وړو کاروبارونو دغه د کلي نه شروع کړ، اقتصاد یې جوړ کړ. د آسیا جنوب کې هغه هېوادونه چې اقتصاد یې ډېر خراب و، یو د غرب اقتصاد ده، اروپا او امریکا متحده ایالاتو، انګلستانو، چې دوی تجارت لوی صنعت و دغه وکړل، اما بل دغه واړه هېوادونه دي چې نن ورځ دوی هم ځان رسولی ده. دوی په همدغو کوچنیو تشبثاتو سره په دې سره وکولی شو چې خپل اقتصاد ښه کړي، او نن ورځ د ډېرې ښې نمونې دي، ډېر ښه اقتصاد لرونکي دي. دا علت دا و چې دلته حکومتونو ډېر ښه تدابیر درلودلی، خصوصي سکتور پریښوده ابتکار ته نوښت ته، اما حمایه او رهنمایي ورته کوله، حرفوي تخنیکي کورسونه او مکتبونه یې جوړ کړي و. مونږ نه لرو، کومه دي زمونږ تخنیکي او حرفوي مکتبونه کومه دي؟ بانک څومره رول ادا کړی ده؟ بانک بالکل، بانکي سیستم زمونږ یو تاسو خراب ده. مونږ یو تاسو د دوی دپاره کومه بیمه هم نه لرو، حال دا چې دغه بیمه او دغه بانک او دغه حرفوي مکتبونه دا ټول د دوی دپاره یو چاپېریال جوړوي. په داسې حالت کې تشبثات او دوی وده نه شي کولی. د دې څنګ موږ ګورو چې اوس ډېر ښه وضعیت د افغانستان د اقتصاد لپاره برابر شوی ده. د امریکا متحده ایالاتو په دغه موده کې 2.3 میلیارد ډالر افغانستان ته رالیږلي دي. دا یو لوی چانس ده. جنګ درېدلی ده، دا یو ډېر ښه چانس ده. دغه اوس موږ هېوادوال چې مهاجر دي بهر کې، دوی هر یو د خپلې وسې په اندازه افغانستان ته بهرني اسعار رالیږي، اما په داخل د هېواد کې د دې د تنظیم، د سازماندهي، د حمایه او د رهنمایي دپاره هېڅ امکانات نشته ده. نو دا یو فرصت ده چې جنګونه هم درېدلي دي او موږ کافي خام مواد هم لرو. دغه اوس تاسو چې وګورئ په بندرونو کې متاسفانه حکومت ډېر غافل ده. دا اوس موږ څه تولیدات چې دي د خلکو دغه زراعتي محصولات دا اوس بند دي، د صادرولو دپاره لازمې لارې ورته نشته ده. حکومت بېچاره هېڅ هم نشي کولی، نو کومور تدبیر ورته لري او نه د ګاونډیو هېوادو سره په دغه خپلو مراوداتو مناسباتو کې، په دې کې چندان سم نه ده. خلکو تولید کړی ده، هغه د خلکو میوې تولید کړي دي، اما چې نه صادرېږي څنګه کې؟ دغسې دلته بعضې کاروبارونه شته دي، خو خام مواد باید له بهر نه راشي. هلته هغه ملکونه پوهېږي چې دغه خام مواد په افغانستان کې پروسس کېږي، اما هغه باندې بندیز لګولې ده. نو دا یو لوی بصیرت ته ضرورت لري د حکومت په سطحه چې هغوی دا چاپیریال ورته جوړ کړي، خام مواد وسنجوي، د صادرولو لارې وسنجوي، د مشابه اجناسو واردات بند کړي. اما دا چاپیریال دا تدابیر نشته ده متاسفانه.
ډېره مننه بیا هم تاسو ته راځو. استاد عارف لودین را سره له کاناډا وصل دی. لودین صاحب، تاسو چې په کاناډا کې خپل کاروبار پیل کړ، کوم پړاوونه مو په مخ کې پراته و؟ ستاسو ستونزې عمده څه وې؟ لودین صاحب مهرباني. لودین صاحب لکه چې زموږ آواز نه اوري. حکمت الله صلیحي هم را سره دی چې په افغانستان کې رستوران او ځینې نور کاروبارونه لري. صلیحي صاحب، په افغانستان کې چې نن سبا بېوزلي ده، لوږه ده، او خلک هم له اقتصادي ستونزو کړیږي، د یو کاروبار د پیل لپاره څومره زمینه برابره ده؟
سلامونه احترامات تاسو او ستاسو اوریدونکو ته وایم. ډېر مننه چې په داسې مهمه خبرونه کې موږ ته وخت راکړي. بلې، هو، په افغانستان کې اقتصادي مشکلات څنګه سسته، خلک مشکلات لري، بالخصوص د کاروبارونو اړوند هم ستونزې او مشکلات شته، خو ناممکنه نه ده چې تاسې وایي چې کاروبار ناممکنه دی. خامخا به ستونزې او کړاوونه په هر ځای کې، فرض مثال که په خارج کې موږ تاسې فرض کړو هلته ډېرې سرمایې و، ډېر مهارت و، او ډېر نور مسایل ته ضرورت شته، خو ځینې شیان بیا په ځینو سیمو کې په افغانستان کې بیا دغه شرایط یو څه اسانه دي. مثلا پیل کېدلی شي چې ډېر ستونزمن نه وي، مثلا د کوچني کاروبار څخه پیل وکړي، کولی شي چې پرمختګ ورکړي خپل کاروبار ته، او کم چلنجونه چې دي هغه د وخت په تېرېدو سره کولی شي چې له منځه ولاړ شي. خو بنیادي مشکلات کېدای شي په عموم کې.
ډېر مننه عارف لودین که تاسو زموږ آواز اورئ. له تاسو به پوښتنه وکړم چې په کاناډا کې تاسو د خپل کاروبار د پیل لپاره له کومو چیلنجونو سره مخامخ شوئ؟
بله، لومړی تاسو ته ټولو اوریدونکو سلام وایم. دلته په کاناډا کې تر ټولو غټه ستونزه چې زه سره مخ وم لومړی سرمایه وه. چون دلته چې یو کاروبار شروع کړي باید یو ښه سرمایه ولري، یا بعضې داسې پروګرامونه دي چې دولت لخوا نه دي، هغه دغه وړې سرمایه ګزاران چې دي، دوی چې غواړي چې سرمایه ګزاري وکړي په یا یو کار شروع کړي په کاناډا کې، خصوصا زه په اونټریو کې اوسېږم، په اونټریو کې، نو دوی ته د قرضې بعضې پلانونه لري، او بعضې د ټرینینګونو پلانونه هم لري دوی ته. نو ما ته ټول نغټه غټ مشکل دا و چې لومړی چې کله سړی نوې راځي دلته، اوله کې داسې لږ متردده وي چې څه کاروبار شروع کړي. بیا وروسته له دې چې زه اوس رستورانت لرم، چې په دې برخه کې ما خپله تجربه زیاته کړله، او د دې سره بیا خپل کاروبار مې شروع کړ. او ټول عمده مسله دا ده چې یوه تجربه مهمه ده دلته، او دومه سرمایه، چې سرمایه وي نو بیا کار کېږي، بیا سړی کولی شي چې یو برخه کې پرمختګ وکړي، یو کاروبار شروع کړي په کاناډا کې.
بله، لودین صاحب، د حکومت لخوا هم یو لړ مقررات او ځینې غوښتنې دي چې تاسو باید پوره کړئ. د حکومت لخوا په کومو برخو کې زیات څار کیږي کله چې تاسو یو رستوران مثلا جوړوي په کاناډا کې؟
دلته تر ټولو زیات مهم څه ده، د کریډیټ ریکارډ ورته وایي، چې تاسو اعتبار چې کوي چې تاسو په کاناډا کې که مخکې سرمایه گذاری کړې ده نه ده کړې، آیا تاسو له مختلف برخو نه تاسو پور اخیستی، آیا دا پور په خپل وخت ورکړی ده؟ دا کریډیټ ډېر زیات مهمه ده په کاناډا کې. که چیرې یو نفر غواړي سرمایه گذاری وکړي په کاناډا کې، او یا حکومت ته دا وړاندیز کوي چې مثلا د سره مرسته وکړي د قرضې په برخه کې، او که کریډیټ ریکارډ سم نه وي، نو دوی ته ډېره مشکله ده چې دا قرضه ورکړی شي. او په نورو برخو کې هم لکه چې څومره کریډیټ سم وي، هماغومره د یو نفر ته اسانه وي چې یو کاروبار شروع کړي په کاناډا کې.
هم د اوسم لودین صاحب چې موږ او تاسو خبرې کوو، تاسو په کار ځای کې اس په خپل رستوران کې خدمات وړاندې کوي، د خپل احساس را پاړه راته وایست چې کله تاسو هلته په خپل رستوران کې اس کار کوي، څه احساس کوي؟
طبعا احساس د خوشحالي دا کوي چې خپل کار ده، خپل کار ته سره خپل شوق سره لازم او دارته د یو استلاله چې خلک وایي چې د خپل سر رئیس ما مګر غټه ستونزه دا غره چې باید حل ځله باید زیات سره یو کې دلته څومره مشکلات او څومره فشار چې زه په ځان باندې قبلوم او خپل کار کوم دون په کار یو کاریګر چې ما ته کار کوي په غو باندې نسم کولای او بل خبردار چې توجه سخت دی زیات غواړي دا د مشتریانو د خوشحالۍ لپاره یا د کسٹمر سرویس ورته وایي دا په دې برخه کې د خوراک د کیفیت یا د کوالټي په حساب کې دا باید سره دې مد نظر ونیسي او خبره دی د ما د احساس وا دی یو بخشه په شکل دی یو افغان یو مهاجر چې زل تراغلی مکانډا تراغلی ما دا ماته د خوښۍ ځای ده چې زه خپل په کم وخت کې ما دومره وکړی سوی چې یو خپل کاروبار شروع کړم او هدا یقل وکړی سم چې د خپل ژوند په ښه توګه پر مخ بوځم.
ډېر مننه بلال. مثال تاسو ترازو نن سبا چې په افغانستان کې د بیوزلۍ اندازه هم زیاته سوې ده، ملګرو ملتونو په وار وار په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، پر ورځني ژوند باندې خامخا د دې تاثیرات وي. ستاسو د مشتریانو په شمیر کې څومره تغییر راغلی؟
بالکل، دلته خبره داسې ده چې موږ دا کاروبار داسې دی چې تر ډېره پورې د ټولنیزو رسنیو له لارې، مثلا فیسبوک، انسټاګرام او داسې نورو رسنیو له لارې د خپل کاروبار ته اعلانات دي، او دلته ځینې محلي رسنۍ دي چې د هغه له لارې اعلانات دي. کموالی شته د پخوا په اندازه چې وو هغه څه مشتریان نسته، اتمن ځینې ستونزې به یې اتمن کموالی راغلی دی. ورور
تاسو د ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه، یوازې په امدې خپل کندهار ولایت کې د خپل توکي خرڅوي که ولایت ته هم استولای سي که څوک فرمایش تاسو ته درکړي؟
تر اوسه لا کندهار ولایت کې زموږ دغه کوم سامان چې دی اریان شکلتون په نامه دوی څنګه مدل تورته انتخاب کړی دي چې وایي د شهر مرکزی برخه کې دي، د او بلې بیا د شهر څخه لږ را دی خو د لوی والی سیمه ده، دولسمه ناحیه، یعنی یو څنګه د شهر مرکزی برخه ده او بل بیا دولسمه ناحیه کې ده. تر اوسه پورې لا دلته کندهار کې یو کچېری لږ مخته ولاړ سو پوسو چې مو کتاب مو کړی دی، بیا به ان شاء الله نور ولایتونو ته هم زابل ولایت، روزګان ولایت، دغه سه شاوخوا ولایتونو به هم ان شاء الله کېدو.
نور ولایتونو ته کچېری تاسو د خپل توکي استوي څه ډول به استوي؟ ځکه په افغانستان کې خو پوستي خدمات هم د نور نړۍ په څیر نه دي.
موږ ځینم اړیکې کڅوم دغه پیړۍ زما د معلومات پر اساس دا د اړیکو پیړۍ ده، نه تر ډیره چې کاروبار کیږي پر اړیکو کیږي. ځینې اړیکې ستا ملګری ستا چې دا غوی په وسیله الته بیا خپل کاروبار تواد ورکولای شو.
ستاسو څخه به هم ستاسو د احساس په اړه پوښتنه وکړم. ستاسو په څیر په میلیونونو ځوانان همدا اوس په افغانستان کې بیکاره دي، خو تاسو توانېدل یاست چې خپل روزګار وچلوي یا خپل کاروبار ته دوام ورکړي. څه احساس کوي کله چې دغه نورو کسانو سره چې کارونه نه کوي یا نه لري ځان مقایسه کوي؟
ولا چې دا ډېره مهمه خبره ده، رښتیا هم افغانستان کې بیکاري بیخي ډېره ده، ټول نړۍ کې دغه ستونزې شته، افغانستان خو بیا بیخي. کله چې داسې یو ځوان وینم چې هغه بیکار یا په ملګرو کې یا پر د خپل لال باندې، ډیر شکر وکاږم او ډیر شکر ګزار یم د خدای جل جلاله چې ما ته دغه یو کاروبار راکړی دی چې اکلا د بل د خوارۍ او د بل د مهنت کوی او لاغه څخه راګرځېدل، یو خپل دغه کوچنی کاروبار مروان کړی دی. واقعا ډیر خوشاله یم.
او که یو څوک غواړي داسې یو کاروبار پیل کړي، هغوی ته ستاسو لارښوونه څه ده د خپلو تجربو په اړه؟ ته وایست چې دوی کوم ټکي په پام کې وساتي چې بریا ته دوی رسیدل اسانه سي؟
بالکل، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په کاروبار کې مهم شی چې دی زړورتیا ده. یعنی کاروبار که څوک شروع کوي، تاوان به پر ځان مني چې زه به تاواني کېږم، هغه تاوان باید زه پر ځان ومنم. تر ټولو مهم شی دا دی، ډېر ځوانان ستا چې هغه کاروبار لپاره هغه کومې پیسې چې دا ورسره یې خو دی بیریږي پر دې چې که چېرې زه دا کاروبار شروع کړم کاروبار به ماته تاوان وکړي. تر ټولو مهم چیلنج دغه چیلنج منل دي پر ځان باندې چې تاوان ورسره ومني. اول خو څوک تاواني کېږي نه، ځکه کاروبار کې چې سړی لږ هم پوه سي بیا انشاءالله نه تاواني کېږي، او که چیرې تاواني کېږي هم دی باید دا ومني چې ګټه او تاوان دا خور او ورور دي، دا اتمن راځي. دغه شی منل تر ټولو مهم شی دی چې باید پر ځان تاوان ومنو.
د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال هم را سره دی. دودیال صاحب، تاسو د خپلو تجربو د خپلو مطالعاتو په رڼا کې راته ووایاست چې د یوه کاروبار د پیل دپاره یو کس باید کوم ټکي په پام کې وساتي؟
ډېره ښه خبره مو وکړه. د کاروبار د پیل دپاره متشبث یا هغه مبتکر او نوښتګر کس چې څه امکانات د کار لري او علاقه لري، هغه باید خپل چاپېریال وپېژني، په دې باندې پوه شي چې کوم امکانات په اختیار کې لري او د ده خدمات یا کوم جنس چې دی جوړوي دی چیرته مارکیټ پیدا کولی شي، مشتری چیرته پیدا کولی شي. په دغه توانایي باندې که دی فکر وکړي نو کولی شي چې یا یو څه تولید کړي یا یو خدمات ترسره ورسوي. اما دلته یو مشکل ده په مجموع کې راځي، ډېر به دغه زموږ خلک به دا به نه ملامتوو، لږ سره به وسیع فکر وکړو. اول خو دا چې زموږ دغه کاروباریان زیاتره چې موږ کاروبار وایو نو زموږ خلک فکر کوي چې دا دغه یو شمېر فریبنده تشبثات غولوونکي کاروبارونه دي، لکه دلته یو جنس واخله په لوی مارکیټ کې او د بیا د سړک په غاړه په پیاده رو کې کېده او دا خرڅوه په هر یو کې یو یو روپۍ دوه دوه روپۍ ګټه وکړه او ماښام پورې یو 1500 افغانۍ ګټه وکړي. دا دې ته موږ په اقتصاد کې فریبنده تشبثات وایو، غولوونکي کاروبارونه دي. دلته اخلي هلته خرڅوي، دلته اخلي هلته خرڅوي، په یو واحد کې یو دوه روپۍ ګټي. نو دا یو نو ظاهرا د پرچون فروشي شکل لري، خو دا پرچون فروشي نه ده بلکې غولوونکي تشبثات دي. د موږ دپاره د اقتصاد دپاره په کار ده موږ ته چې د خدماتو تر څنګ د اجناسو تولید ته کار توجه وکړو، پروسس او صنعت ته توجه وکړو. د دغه امکانات ډېر زیات دي، دغه هوټل او موټرونو کې کار کول، دا تلویزیونو، دا شین، دا د خدماتو په جمله کې راځي. دا په افغانستان کې نور د اشباع حالت ته رسیدلی دي، نور دا بازار نه لري، ډېر ځکه چې د خلکو اقتصاد یو څه خراب شوی ده، ډېر نور دې شیانو ته مراجعه نه کوي. اما موږ صنعت او پروسس یا د جنس تولید ته هم ضرورت درو، هم امکانات ډېر زیات درو. خو په دې شرط چې موږ د اقتصاد زیربنا لکوي، په زیربنا کې دغه لویې لارې راځي، دغه برېښنا راځي، دا راځي او دا بیا د حکومت کار ده. نو په دغه برخه کې له بلې خوا نه انګېزه نشته ده، حمایه او انګېزه نشته ده. زموږ خلک یو نوع فاتالیزم باندې اخته دي. فاتالیزم څه شي ته وایي؟ فاتالیزم داسې تنبلي، بې تفاوتي چې ورته ووایه راځه چې دغه یو کاروبار شروع کړو، ګوره څنګه ښه ځمکه ده، اوبه هم شته ده، دا پنبه به وکړو، دا ښه بازار لري. هغه درته ووایي چې خدای مهربانه ده، الله چې خوله را کړې ده روزي هم را کړي. نو دغسې یوه روحیه مسلطه ده، د دې روحیې په ځای یو نوې روحیه متحرکه، انګېزه ورکوونکې، ریسک پذیره، نوښتګره روحیه باید موږ ترویج کړو. په دې کې هیچا کار نه ده کړی، بلکې نور هم د خلکو امیدواري، د خلکو هیلې ځپل کېږي. دغه اوس چې دا موږ د افغانستان کې مخکې خو ناامني وه، د خلکو د نوښت او د خلکو د امید لارې قطع کړې وې، فساد و، هغه خلک نه پرېښودل چې نوښت وکړي، کاروبارونه شروع کړي، رشوت و داسې مشکلات و. اوس چې هغه د ناامني وضعیت ښه شوی ده او فساد هم نشته ده، اوس یو بل نوع موانع موجود دي چې هغه سمه حمایه، د اسنادو موجودیت، د قوانین نه روښانتیا، دغه وسله وایي هم قرارات او قوانین خلکو ته نه دي معلوم چې په څه وضعیت کې دي، څه رقم سره دي. د حکومت له خوا نه خلکو ته دا لارښوونې نه دي شوي، او موږ داسې څه نه لرو چې وخت په وخت دغه خپلو خلکو ته موږ ورته سې انګېزه ورکړو او دوی دا احساس کړي چې زه په دغه کار کې کامیابېږم، که بیمه نشته ده اقلا قانوني حمایه خوشته ده. نو دا هغه څه دي چې د کاروبارونو د شروع کولو دپاره دا ضرور دي. او بل دغه څه چې ما ډېر تاکید وکړ، د خدماتو په مقایسه مې دغه د اجناسو پروسس ته تاکید وکړ، هغه په دې خاطر چې د خلکو ورته شدید ضرورت ده. زه به یو ډېر وطني مثال تاسو ته ووایم. دغه زمونږ کلالي دغه کوزه او افتاوا او دغه کټو دا دومره صحي تاثیر لري. په طب کې هغه اوبه چې فلزي لوښي یا پلاستیکي لوښو یا شیشه یي لوښو کې د څښلو دپاره ایښودل کېږي، بیا تمړې اوبه وایي، آب مرده، دا صحت ته هېڅ شی نه دي. اما هغه اوبه چې په خټینو لوښو کې وي، په سرایي کې، په منګي کې، دغه ژوندۍ اوبه دي. دا ژوندۍ اوبه هغه ترکیبات پیدا کوي، هغسې جوړښت پیدا کوي چې د صحت لپاره فوق العاده مهمې دي. دغسې دغه لیمسۍ او دغه پوزۍ چې دغه د طبیعي موادو نه جوړ شوي دي، دا د پلاستیکي فرش په مقایسه د اوس چې بازار کې ده یا د نور د دې په مقایسه سره حتی زښت ډېر مفید دي. دغه پوستین د دغه پلاستیکي جمپرو په مقایسه د پوستین وطني چې وخت زموږ ډېر ښه صنعت و، نړیوال بازار هم درلود، دا هم د صحت لپاره ډېر ښه دي. نو موږ خلکو ته د دې هغه صحي فواید، د دې هغه اقتصادي فواید، په خپل ځان باندې متکي کېدل، د خامو موادو مهیا کېدل، دا که موږ تاسو وختن په وختن د راډیو له لارې، د ترویجي ګروپونو له لارې، د تبلیغاتو له لارې، د لمانځه په وختونو کې خلکو ته ووایو، تاسو باور وکړي په خلکو کې دا روحیه شته ده چې دا کاروبارونه رامنځته کېږي. اما د دې برخلاف روزانه تبلیغات، روزانه مصروفیتونه، د هغه چې موږ ګورو د یوې انګیزه ورکوونکې او رسک پذیرې روحیې په عوض باندې، لکه مخکې مې چې وویلې، د تنبلي او فاتالیزم روحیه رامنځته کړې ده. په دې حالت کې کاروبارونه او اقتصاد نه ښه کېږي، او په تېره بیا چې عمومي لوی چاپېریال لکه د بانک نو لکه د نورو مالي مؤسساتو موجودیت، لکه ورسره لویه بهرنۍ سرمایه ګذاري او دا چینی خو بیخي وضعیت خرابیږي. دغه اوس هم څه چې موجود دي د کاروبارونو په برخه کې او څه واړه تجارتونه چې روان دي، آفرین دي دوی ته وي. که موږ لوی چاپېریال وګورو، د اقتصاد کاملا خونسا، بې تفاوته او زهري ده، خو دوی چې لا ژوندي دي، آفرین دي دوی ته وي. نو یو ځل بیا تجدید نظر کول پکار دي په دې پالیسی، په دې روحیه، په دې زیربنا، په دې امکاناتو باندې باید موږ له سره فکر وکړو. ډېر ښه فرصت افغانستان ته برابر شوی ده، جنګونه تریدلي دي، بهرنۍ مرستې شته دي، بشري مرستې شته دي، توانمند نفوس لرو. د افغانستان غټه خوشبختي دا ده چې نیرو د کار ښه پیمانه لري. زموږ دغه سنی ترکیب د نفوسو که وګورو، په حدود 15% %50 اضافي ځوانان دي، او دا ډېر ملکونه خصوصا په دې غرب کې دوی دومره اندازه ځوانه نیرو د کار نه لري او نه دومره خام مواد لري. اما موږ یې لرو، دا لرو، خو یا هم په کار نه دي اچولي. د دې لپاره یوه حکومتي رڼا پالیسي، حمایه کول، رهنمایي کول، خلکو ته روحیه ورکول، دغه د فاتالیزم روحیه کاملا له منځه وړل، دا په کار دي.
ډېر مننه ستاسو د شایسته څرګندونو. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند د رنګونو پروګرام له ازادي راډیو اوري. نن په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې کوچني کاروبارونه خلک څنګه پیلولی سي، او آیا کوچني کاروبارونو ته باید په کمه سترګه وکتل سي که نه. دا د لویو کاروبارونو د پیل یوه هڅه ده. حکمت الله صلیحي، تاسو تر اوسه مخکې ښاغلي بلال مثال یادونه وکړه چې په افغانستان کې ځینې ستونزې شته. له تاسو به واورو چې تاسو په افغانستان کې د مشتریانو د جلب لپاره آیا له آنلاین پلاتفورمونو استفاده کوئ؟
ډېره مننه. بالکل، لکه څنګه چې مثال صاحب یادونه وکړله، سوشل میډیا یا فیسبوک او ټویټر او انسټاګرام او ټیک ټاک دا اوس د کاروبارونو د پرمختګ او د اعلاناتو لپاره بهترین مرجع مفت مرجع او واقعي مرجع د چې د خلکو د اتصال سبب شوی د مارکیټینګ سبب شوی د اسانتیاو سبب شوی د چې موږ په دې برخه کې ډیر ښه استفاده ورڅخه کړې ده. یعنی موږ د ډیر کوچني کاروبار څخه مخفل شخصا د یوسف د لیړی د کاروبار څخه کار شروع کړ. اوس په کندهار کې یو ښه مناسب میانا رستورانت لرم، میانا کاروبار لرم چې دا زه تر ډیره حده پورې د سوشل میډیا د طریقه څخه د اعلاناتو او د همکارۍ وسیله بولم چې زموږ په کاروبار کې مثبت مستقیما تاثیر مخپل لیدلی دی. نو په دې اړوند باندې موږ د دې اعلاناتو څخه ښه مفید استفاده کړې ده او اعلاناتو او بازاریابي چې موږ تاسو ورته وایو ده په کاروبار کې یو مهم اصل دی، یو مهم ضرورت دی چې پخوا په ډېر مشکله فرض مثال زه مثال ورکوم، پخوا به چا چې یو کاروبار شروع کړي ځای نه بدلوي چې چار څه به دې پکړي وای ځای ولکه ولاړ سم نو بیا به ما څوک پیدا کړي زما کاروبار به څوک پیدا کړي. اوس کولی شي په یوه میاشت په شل ورځې په پنځه حتی په یوه ورځ باندې ته خپل ټول مشتریان خبر کې چې ما کاروبار تبدیل شوی دی یا ساحه مې تبدیل کړې ده کولای شي چې دلته زموږ د خدماتو څخه برخمن شي. دا ټول د اعلاناتو د سوشل میډیا او د دې تاثیرات چې پر کاروبار باندې موږ لیدلي.
بل سولهی صاحب، تاسو د همدغه کاروبار له برکته کله نه کله د خیر ښېګڼې په ځینو هڅو کې هم برخه اخلي، کله نه کله په افغانستان کې ځینې طبیعي پیښې کېږي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي، تاسو حتما لاسنیوی کوي، په دې اړه راته ووایاست چې څنګه دا اقدامات تاسو کوئ؟
مننه خیر حسین. لکه څنګه چې موږ د دې ټولنې غړي یو، دا ټولنه کې موږ تاسو اوسېږو، ښه او بدې ورځې په ټولو خلکو پر هر چا راځي. ښه خبره دا ده چې موږ د یو بل لاسنیوی وکړو، کومک او همکاري وکړو. بالکل، موږ لکه څنګه چې ما یو کوچنی کاروبار شروع کړ په ابتدا کې ما د خلکو مرسته ته ضرورت لود چې راشي زموږ په ځای کې خوراک وکړي، ما حمایه کړي. دا زموږ حمایت ته پیسې ورکول وو، نقدې پیسې یا ډوډۍ ورکول، دا بقا او پایښت نه لري. نو زما خپله اراده دا زه په هر میاشت کې یو الا دوه الا درې کسان ته زه کوچني کاروبارونه جوړوم د خلکو د طریقه د همکاري او بیا خپل د امکاناتو څخه په استفادې. فرض مثال چاته لیړی جوړ کړي، چاته دکان جوړ کړي، چاته یو بل کوچنی بزنس جوړ کړي، څوک پر کار کړي یو ځای د کار دپاره. دغه دا زموږ د ټولنې ضرورت دی، دا ټولنه زموږ تسته. که چیرې فرض مثال د بیکاري او فقر دپاره مبارزه ونکړو، د بیکاري څخه شل مشکلات فرض مثال ټولنو ته افرادو ته بالخصوص ځوانانو ته جوړېږي، په نشه روږدي کېدلی شي. فرض مثال د جنګي ډلو د نورو قرباني کېدلی شي، د نورو مشکلاتو سره مخ کېدلی شي. نو ښه خبره دا ده چې موږ هر څوک خپل تر وسه پورې د یو خپل مسلمان ورور بالخصوص د یو ځوان د یو وطندار لاسنیوی وکړو. په دې شکل سره موږ کولی شو چې کوچني کاروبارونه خلکو ته پیدا کړو او په زمین کې خپل د کاروبار د رشد لپاره هم کار وکړو او په زمین کې د ټولنې د اقتصادي پایښت سبب وګرځو.
ډېره مننه ستاسو. محمد عارف لودین، تاسو ترازو په غربي نړۍ کې حکومتونه د کوچنیو کاروبارونو د ودې پرمختګ او بریا لپاره څه کارونه کوي؟ که څه هم تاسو مخکې یو لنډه اشاره ورته درلوده.
دلته د ټول نغټ مثال د کورونا په وخت کې و. د کورونا په وخت کې اکثر کاروبارونه بند شول، چې دلته د سوشل ډیسټنس ورته وي، د خلکو ترمنځ لریوالی دا ډېر زیات جدي ګڼل کېده. نو په همدې خاطر باندې اکثر فابریکې او د کاروباري ځایونه چې وو دلته دوی محدودیتونه په دی باندې وازه کړل. نو دا په هغه یو شرکت یا په یو کاروبار باندې ډېره غټه دوی ته ډېره غټه صدمه هم وه. بیا حکومت دته یو پروګرام جوړ کړ چې حکومت له دوی سره نقدي مرستې کوي او قانونونه یې ورته جوړ کړل. نقدي مرستې ته تقریبا څلوېښت فیصده دغه مرستې سوي دا د مرستې یا بدون لدې چې مثال برته دا پیسې ورکړي دا مرسته ورسره وه او شپېته فیصده چې وي دا قرضه وه. نو دوی دغسې نه غواړي چې اکثره کاروبارونه چې په کاناډا کې او نور غربي نړۍ کې سوي، خصوصا په امریکا او په کاناډا کې، دا ډېره صدمه وویني او دوی له منځه ولاړ شي. او په دې خاطر سره چې اکثر خلک دلته دي په همدغه کاروبارونو کې بوخت دي او دا حکومت ته هم یو ګټه ده او دلته چې دا خلک خصوصا د ځوانان چې دي د لپاره هم یو عاید ده. نو دوی د بیړني وخت کې د سپاز پروګرامونه دوی ته لري، د قرضې پروګرامونه لري، ورته بعض وخت د دوی ته د ټریننګونو پروګرامونه لري ترڅو چې دوی وکړي چې خپل کاروبار په توګه پر مخ بوزي.
او کچېر یو څوک دغه ستاسو په ساحه کې یو افغان غواړي یو کاروبار پیل کړي، څومره همکاري ته ورسره تیار یاست؟
شخصا زه خو څومره تجربه چې لرم خامخا د تجربې به سره شریکوم. د لارې چارې چون دلته د بیوروکراسي په کاناډا کې ډېر زیاته ده، په دې برخو کې چون چې ما خپله هم کله نوی کاروبار شروع کړل د ننګونو سره مخ وم، ومې نشو کړلی په اسانه طریقه باندې چې یو کاروبار شروع کړم، چون ما ډېر پخوا غوښتل چې ځانته یو کاروبار ولرم په کاناډا کې. نو دا څومره مشکلات چې ما درلودل او دنه مې زده کړه کړې ده، او څه د دوستانو او بعضی دفترونو ته چې زه ورغلم د معلوماتو له خاطر چې زه تر هغوی نه معلومات واخلم او په ښه توګه کاروبار شروع کړم، دا ځکه وایم په ډېر اسانه طریقه باندې او ډېر ښه په ساده ډول باندې یو هیوادوال چې راځي دلته غواړي یو کاروبار شروع کړي، دوی سره شریک کړم او حتی شخصي کومک هم سره کوي سم هر برخه کې وي ترڅو وکړی شي چې د خپل پښو ودرېږي په دلته.
ډېر مننه ستاسو بلال. مثال تاسو ترازو اوس خو د انټرنیټ زمانه ده، تقریبا ټوله نړۍ د یو واحد کلی په څیر ده. تاسو د انټرنیټ د لارې چې د نوري نړۍ سره وصل یاست، د نوري نړۍ د کاروباریانو له تجربو څومره استفاده کوئ او څومره تاسو ته ګټه درسوي؟
بالکل، دلته صلحې صاحب یا ځینې نور ملګري چې د دوی دغه حالت ته چې ما څنګه وکتل، نو ما هم دا فکر وکړ چې دغه ځینې ټولنیزې رسنۍ چې زه یې کاروم، یعنی نور فعالیت تر څنګ کولی سم زه هم د ده په څیر خپل کاروبار ته اعلانات وکړم او د ځینو ملګرو په همکارۍ باندې کاروبار ته وده ورکړم، چې د دوی څخه همدغه استفاده ما کړې ده چې دوی مې لیدلې دي او بیا وروسته ما هم هغه څه ترسره کړي دي او تر ډېره پورې په ګټه پوه شوی یم.
ډېر مننه. مثلا کوم ټکي تاسو په پام کې ساتلې دي د مشتریانو د خوشحالۍ لپاره؟ مثلا تاسو کوم هڅونکي پروګرامونه لري؟
بالکل، تر ټولو مهم شی ملګرو ته معلومیږي، کوم چې د لیرا سره دي او هغه اورېدونکي چې موږ تعقیبوي هغوی ته معلومیږي. تر ټولو مهم شی د هیوادوالو اقتصاد نظر چې دغوی اقتصاد په پام کې نیول او داغه تر څنګ د خپل ملي روحیه یا مثلا خپل احساس ژوندۍ ساتل، لکه څنګه چې مخکې صلح صاحب تاسو یادونه ورته وکړل چې دی مثلا په میاشت کې دوه درې تر درو پورې ځوانان په کار اخته کوي، دا د دې احساس دی. نو دلته په کاروبار کې دغه شی ژوندۍ ساتل او تر ډیره مشتریان راجلبول هغه په انصاف سره کیږي، چې مثلا د بازار چې کوم رئیش دی یا هغه چې ډیر ګران دی، تر ډیره د زموږ کاروبار داسې دی چې داسې شان هم شته چې مثلا ما ته په لس راغلي دي، زه شل په شل باندې ټوله بازار دی نه، مګر ما د هیوادوالو اقتصاد ته په کتو سره دغه شی باید زه په شل ور نه کړم، دغه شی باید زه په پنځلس ور کړم. اوم به مو د هیوادوالو اقتصاد په نظر کې نیولې وي او دغه تر څنګ خپل مشتریان به مو راجلب کړي وي، دغه شی ډیر مهم دی.
بله، مثال سب په دې ورستوي کې په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین دا شروع شوی و چې په افغانستان کې د افغاني تولیداتو د ملاتړ لپاره خلک هڅول کېدل. نو تاسو په دې خاطر چې په افغانستان کې د ننه تولیدونکو توکي بازار پیدا کړي او خلک یې رانیسي، څه فکر کوئ چې کوم کارونه باید وسی؟
بالکل، تر ډیره پورې دغه څه مهم هم دی چې خپل شی تر نورو د نورو تر شانو ښه وګڼو. دغه زموږ کاروبار ته کراسو یو رقم شامپو دلته راځي چې دلې تولیدیږي، دلې کندهار کې تولیدیږي، نو دغه شی واقعا ډیر ښه شی هم دی. ستاسو پوښتنه که څه ما سمه وا نه اورېدل، دلته داسې درهمه چې انټرنیټ خو دومره پوه شوم چې خپل تولیدات څنګه دي، څنګه باید وارزول سي. واقعا خپلو تولیداتو ته کار د نورو تر تولیداتو په یو لویه سطحه باندې موږ پر پښو درولی سي.
ډېره مننه. په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفون ستونزې په دې وروستیو کې ستا د اقتصاد د پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال، تاسو ترازو د یو کاروبار د پیل دپاره څه فکر کوئ چې کوم سهولتونه باید برابر سي او د کومو اړخونو لخوا؟
د مختلف اړخونو لخوا سهولتونه برابر کېدلی شي. دا کوچنی قرضې چې ورکوي دا یو شمېر ګروپونه دي، دا موږ مالي مؤسسات ورته وایو په اقتصاد کې. مالي مؤسسات کې بانکونه راځي، بیمه راځي، دا قرضه ورکوونکي دا راځي. دا متاسفانه په ډېر بد حالت کې دي. زموږ حتی دولتي بانکونه هغه لازم خدمات په اعتبار چې ورته په کار ده هغه نه لري، خرابه شو، له منځه لاړه. او دا چې بهرنۍ سرمایه ګذاري موږ راجلب کړو دا خو لا ډېره لرې خبره ده. نو شته داسې تدابیر په کار دي چې د څو اړخونو دخوا نه باید دا سره په شریکه دا تدابیر لاسلاندې وجوړي شي. د حکومت تدابیر دا دي چې ډېر واضح لوایح او مقررات او رهنمایي او حمایه کاروباریانو متشبسینو ته مخه کې کېږي چې هغوی جرأت وکړي، هغوی اقدام وکړي. پور ورکوونکي دي په ډېرو ښو شرایطو سره دوی ته د پور ورکولو زمینه برابره کړي. هغه کسان چې صرفي زده دي هغوی پر روزنه باندې شروع وکړي او نوي ځوانان په حرفو په مسلکونو په تخصصونو په دې کې وروزي، تربیه کې هغوی ته تجربه ورکړي. او داسې تبلیغات موږ ولرو چې خلک رسک پذیره شي، وای ګټه په تاوان کېږي، خلک جرأت وکړي او کاروبارو ته شروع وکړي. او دا اطمینان هم ورکړو که چیرې که ستاسو کاروبار خدای نخواسته شکست سره مخامخ کېږي، موږ تاسو ته سبسایډي منو. سبسایډي او نامه مستقیم او غیر مستقیم د خلکو ته تاوان منل یا کومک ورکول دې ته وایو. اما سبسایډي هم د حکومت په پالیسي کې نشته ده متاسفانه. نو ډېرې خلاوې دي چې د حکومت د تدابیرو د بانکونو په پالیسیو کې د اسنادو قوانینو لوایحو مقرراتو بهرنیو مرسته کوونکو د ماهرو تخصص لرونکو د دې ټولو په ساحو کې دا بې غوري موجوده ده. که دا ټول سره په شریکه فعال شي موږ ډېر زیات امکانات لرو. ډېره د خفغان خبره دا ده چې افغانستان متاسفانه فرصتونه له لاسه ورکوي، یو رنګه منابع ضایع کېږي. زموږ ډېر منابع چې دي په اطرافونو او په کلیو کې دي چې هلته موږ دغه منابعونه ضروري اجناس موږ پروسس او تولید کړو، خو هغه ټول له کاره پاتې دي. او په بازارونو کې په داخل د ښارونو کې چې دي چې خلک راجمع شوي راټول شوي دي، دلته کاروبارونو چانس نور ډېر کم ده پس له دې نه. هغه کوم کارونه چې و هم هغه هم حتی دا دوه درېو کلونو کې سقوط شول او نوي خلاصه کوي. اما د دې برخلاف د هېواد په لرو پرتو سیمو کې په کلیو کې په دې کې دا کلیوالي تشبثات فوق العاده امکانات لري، ځکه چې پخوا هغو ځایو کې رابطه کته وه د ښارونو سره، اوس امنیت ښه شوی ده. باید دغه لارې جوړې کړو او هلته موږ دغه د بازاریابي کسان متخصصین او دا هغو خلکو ته ولیږو چې د هغوی لاسنیوی وکړي، هغوی هلته دغه واړه کاروبارونه چې موږ یې نوم اخلو او دا معمولا اجناس تولیدوي. افغانستان اوس په داسې یو حالت کې ده چې ګاونډیو لخوا موږ ته ښه نیت نه ده موجود. په ډېرو حساسو شرایطو کې زموږ بندرونه راته وتړي، په ډېرو حساسو شرایطو کې زموږ تجارو ته موانع جوړې کړي. نو دې په خاطر چې د دغو ټولو ممکنه تخریبونکو فعالیتونو مخه ونیسو، موږ باید مخ واړو دغه خپلو کلیوالي تشبثونو ته. کلیوالي تشبثونه همدغه دي چې هلته کوم خام مواد چې دي هغه موږ په کار واچوو. باید شامپو یادونه وشوه ده، دغسې موږ په جلاآباد کې ډېر ښه صابون جوړوو، احمد صابون، بېخي کفایت کوو. دغه مالګه خو بالکل موږ تولیدولی شو په داخل د هېواد کې، اما اوس هم چې موږ ګورو مالګه د بهر نه راځي. او دا هغه صنعتي مالګه ده چې بهر کې فقط کمال په دې کې ده چې پاکټ او رنګه قوتۍ لري په دې کې. غیر دغه نه موږ دغه د افغانستان په دغه جنوب غرب و هرات و په دې سیمو کې دومره کافی اندازه د مارګ د تولید امکانات تر چډیر زیات ولې موږ په دې باندې سرمایه ګذاري نه کوو ولې موږ پرې کار نه کوو اگر چې بعضې کارونه شروع شول مثلا دا سمنټ چې بهترین سمنټ موږ لرو سمنټ غوري اما بیا هم دا سمنټ به د بهر نه را روان وو نو دغه په دغه محلاتو کې دا امکانات دي دغه د باغداري امکانات خصوصا بیا د دې محصولات که موږ بوتل بندي کړو پروسس کړو لیول پرې باندې ولګوو دا امکانات که موږ برابر کړو دغه صنعتي بوټونه استفاده نه شو کولی دا نه ضایع کېږي هم خارجي مارکیټ لري هم داخلي مارکیټ لري نو دغه کلیوالي تشبثات چې د ښاري لاسي صنعت تر څنګ دومره اهمیت لري دې ته هم باید توجه وشي اما زموږ کلیوال متاسفانه په دې دومره کلونو کې داسې عادت شوله چې دوی دغه د نوښتګر او مؤلف تولیدي کار سره کاملا بیگانه شوله یا په جنگ اخته وو یا یې دغه بشري مرستې ترلاسه کولې او دا بشري مرستې کاملا زهر دي خلک تنبل عیاش او مفتخور آموخته کوي دغه بشري مرستې چې دي په دې نوم چې ورکول کېږي یو دوه پیپه غوړي ورولېږي یو بجې وریجې ورولېږي یو اوړه ورولېږي یو خیمه ورکي دا باید کاملا له منځه لاړ شي او د دې په عوض دا باید په انکشافي مرستو باندې واړول شي دغه د خیرات ورکول هغه متل ده وایي ماهي مه راکوه تیار ماهي مه راکوه د ماهي نیولو چل را وښیه نو دا چې موږ بار بار ویلي چې دا بشري مرستې واړوی په انکشافي مرستو باندې د دې خبرې پوهول دا لوی کار دا په یو راډیوي پروګرام کې دا امکان نه لري دا د اداراتو کار ده دا د پالیسي جوړوونکو کار ده چې هغوی سره موږ دوامداره د صفر نه شروع وکړو او دوی ته وښیو چې نن دغه قدم اوچت کړه نن دغه قدم اوچت کړه چې د خلک دغه مفخوري او د خیرات اخیستلو نه په مؤلدو خلکو باندې بدل شي دغه مصرفي اقتصاد په یو پرمختللي رونق موندونکي اقتصاد باندې واړو نو د دغو اداراتو سره چې وظیفه یې ده او دا ادارات محدود شول متاسفانه دغه تخصص لرونکي تجربه لرونکي کسان لاسونه ونیول شول نو دغه ادارات باید فعال شي دا هم موږ په خصوصي برخه کې لرو مبتکر تجار مبتکر کاروباریان هم دولت کې دوی سره باید موږ دوامدار کار وکړو چې ولس سره خلکو سره ځوانانو سره په څه ترتیب سره قدم په قدم کار وکړو چې دوی دغه روحیه د ابتکار روحیه د رسک پذیري روحیه د سرمایه ګذاري او د دغه محیط نه د منابعو په کار اچول دوی توانمند کړو توانمندسازي دغه د یو پروګرام کار هم نه ده او د یوې ورځې کار هم نه ده اما کاملا دا فراموش شوی ده اوس هم سری وخت ده که چېرې موږ شروع وکړو او لاړ شو هغه محلات چې هلته منابع موجودې دي او هلته د کار نفوس موجود ده د کار نیرو موجوده ده هغوی کې دغه عاطل و باطل و دغه نوه بېکاره روحیه مسلطه ده د دې حالت نه را وباسو نو انګیزه ورکو دوسته تحرک ورکو دا یو دوامداره پروګرام غواړي یو برنامه غواړي یو پلان غواړي موږ داسې کوم روښانه پلان د آینده دپاره د راتلونکي دپاره د تدابیرو یو مجموعه متاسفانه نه لرو او د پروژې په شکل سره خو بیخي موږ ناشنا یاستو پروژه د نن ورځې د اقتصاد دپاره یوه کلیدي اصطلاح ده پروژې په افغانستان کې متاسفانه د یو بد تجربې د یو بد نوم لرونکي شوله په دې شلو کلونو کې پروژې په هغه واقعي معنا نه تدبیر کېدلې اما موږ پروژه باید په واقعي معنا سره بېرته راژوندۍ کړو وړې پروژې غټې متوسطې دا په برنامو په پلانو کې شامل کړو حرکت وکړو دې برخې کې حرکت نه ده شروع شوی فقط موږ که خبرې هم کوو دا وایو چې داسې امکانات دي باید داسې وشي پلاني نه دا توقع کوو سرمایه ګذار نه دا توقع کوو ده په دې باندې نه کېږي عملا باید کار شروع کړو او عملا هغه وخت کېږي چې موږ د دې لپاره ژوندۍ برنامې امید بښونکي پروګرامونه او پلانونه ولرو او موږ د هغه څلوېښتو کالو مخکې ډېر ښه تجارب چې لرو هغه موږ د هغو تجاربو نه استفاده وکړو موږ پخوا تر رودلې پلاستیکي صنعت هم درلودلې چینی سازي مو درلودله کارتن جوړول هم درلودله پروسس د مېوې هم درلودله بوټ جوړول جرابې جوړول صابون زرابي پلاستیکو د شاتو تولید روکۍ روکه دی شاتو تولید دا ټول تجربات زیاتره موږ درلودل جاکټ بافی زمرد و دا درلود دا هغه لاسي کاروبارونه او د دولتي فابریکو په برخه کې موږ د زیتونو فابریکه درلودل په جلاباد کې موږ په کندوز کې د بوري جوړولو او د غوړیو جوړولو سپینزر فابریکه دا مو درلودله د سمنټو جوړول سیلوګانې مو درلودلې نفتو کاس موږ فعال وو کیمیاوي سره موږ خپله تولیدوله خپل محصول هم وو نساجیګانې خو بې شمېره زیات وي شما د ګلبارد نساجي نه نیولې تر دغه نورو نساجیګانو پورې د چرګانو روزنې دغه بګرامي چې د چرګانو روزنې د نوابي د چرګانو روزنې دغه ټول تشبثات موږ درلودلې او ډېر ښه چلېدلې او زموږ اقتصاد په پښو درولی وو د ملي بانک سرمایه په ډېرو تولیدي برخو کې په کار لوېدلی وه شرکتونو کمپنۍ هم دولتي سرمایه هم خصوصي او په دې برخه کې پښتني تجارتي بانک زیاتره تجارتي کارونه ترسره کول رحمي دغه د کرنې د پراختیا بانک رحمي تعمیراتي بانک دوی په خپلو برخو کې سرمایه ګذاري کوله اما دغه د ملي بانک چې و د تولیدي سرمایه ګذاري په برخه کې د شرکتونو په برخه کې سرمایه ګذاري کوله او ډېره کامیابه تجربه یې درلودله موږ هغه تجارب متاسفانه هغه نسل چې معلومات یې درلودل هغه پوهه یې درلوده تجربه یې درلوده د هغه وخت آګاهي درلودله هغه خاموشه پاتې ده
بله استاد آواز می اوسه خراب سو بله ډیر مننه استاد آواز مو متاسفانه خراب سو استاسو د څرګندونو مننه شه تفصیلی خبرې مو کړې استاد محترم آواز می اوسه خراب سو کې دیسه ځای ته تغییر ورکړي آواز مور سره سم چې حکمت الله صلیح تاسو ترازو په افغانستان کې د مشتریانو د توقعاتو پوره کول څومره ممکن دي چې ټول راضي وساتي د خپل کاروبار څخه
مننه بالکل د مشتریانو توقع پوره کول اصلا مشتری په کاروبار کې مشر د کاروبار بچاو ته ویلی سو او مشتری راضي ساتل واقعا هم ډیر هنر غواړي او مهارت غواړي او زیار او زحمت غواړي دا چې په دا اوس وخت کې یا پر مثال په عموم کې د افغانستان اقتصادي حالت خلکو برابر نه دی ښه نه دی بالخصوص هوسانه یا خوړو ته چې هغه ډیر مهم نه دی پر مثال تر ډیرو شانو که څوک خوړه ونه خوري څوک نه خرابیږي یا پر مثال کوم مشکل نه ورته جوړیږي یا بل خو بیا هم د مشتری خوښ ساتل ډیر ستونزمن دی بالخصوص په اقتصادي حالت کې ځکه د ښه خواړه غواړي پر مثال ښه خدمات غواړي ولې پیسې بیا دومره نه لري چې پر مثال پر هغه باندې ډېرې پیسې ورکړي یا پر مثال د خلکو اقتصاد لوړ اقتصاد کم دی کټګوري نو په دې اساس باندې د مشتری ساتل په کاروبار کې ډیر مهم دی خو په هر صورت کېږي که پر مثال که په تبلیغات یې کولی شي که پر مثال په په د خدماتو په شتر سره کولو باندې کولای شي کې په هر شکل چې دی خوشاله کیږي دغه په سره کې په ځین مثال د نصافت خاصات او شفاړه خوندور خوړه زموږ د رستوران په حساب زده تا دا ورکول یا په مثال د دې اقتصاد په کتو سره ځین وړاندیزونه ورکول هغه خواړه چې د دې صورت او صحت ته ګټه لري هغه ورته وړاندې کول دا هغه څه دي چې د مشتریانو د خوشحالي او د رضایت سبب وګرځي نو په هر کاروبار کې باید د مشتریانو رضایت حاصل شي هر کفار شکل سره کېدلی شي
بله
مثلا موږ خوادروش خرڅوي په څلور سیر د خلکو په هغه باندې وسنه رسید چې په میاش کې خوړی چې په دوه وختو کې خوړی موږ هغه راولار سود به سیر مو کوي چې د خلکو وس په ورسیږي او ترزان مو کوي په نیم قیمت مو کوي نو دا سی په هرشي کې باید موږ د خلکو اقتصاد ته په توجه وکړو د هر اقتصاد خلک
ډېر مننه
مشتریان ولرو
اکیان بلال مثال تاسو تروزو کپلندو کې جواب راکړي چې د بانکي سیستم ستونزو پر بزنسونو په افغانستان کې څومره تاثیر کړی دی
بالکل رشتہ ہم بانکی سسٹم کے ستونز استا ہتا ڈیرئی ہیوادوال یا ڈیرئی ماغن جی کسان چغواڑی و بزنس شروع کی و کاروبار شروع کی حقا بیخی دا دوی دا خدمات و دا نشتون لامال بیخی دی شیط نظر نکی یا دا شی پا پام کی ننیسی اغا خپل مختزی وکن ستونز استا خود دل تا افغانستان کی یا خصوصا کندار کی وست جوانان دا جی شی سر بلد جی اغوی خپل مختزی تراغ وقت خپل مختزی تر کوم وخت چې بانک ته ضرورت نه یا ضرورت نه ورته پیدا سوی هغه خپل مختزی کاروبار خپل مختوی
او کپلند کراته وای چې یو څوک چې غواړي کاروبار پیل کړي خو بیا هم دغه د اول قدم څخه بیریږي هغه تاسو سوای نه سره
بالکل ډیره مهمه خبره هر ځوان یو مهمه خبره دا ده چې په هیڅ خواري باید ونه شرمیږي آره خواری چې هغه ته باید مخه کې دویمه خبره دا ده چې هغه منفیات هغه ته اوژه ورکړي هغه پر ځان ومني ځینې ستونزې او چیلنجونه پر ځان ومني او بله مهمه خبره دا ده چې زړور باید پاته سي هر کار ته باید زړور لاس ور واچي
ډېر مننه د ژوند د رنګونو پروګرام له ازادي راډیو واورید نن په دې پروګرام کې موږ د کوچنیو کاروبارونو په اړه خبرې وکړې د دې پروګرام میلمانه و د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال حکمت الله صلیحی چې افغانستان کې رستوران او ځینې نور کاروبارونه لري بلال مثال چې افغانستان کې سینګار توکي پلوري او عارف لودین چې کاناډا کې رستوران لري